درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسې او د روغتیا جامې مو په تن اوسې. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفحې څخه پیل تر دولسمې صفحې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوه برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای سي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته د طبیعي علوم، طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوه برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملاتو او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چې شو وایو، اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساينس مضمون کې هم راو تاسو ویلي دي، نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وو چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ راو تاسو وګورو، ماده چې د خپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه مس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنۍ ذرو او د یو نوع اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول، که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نوع اټومونو د یوځای کېدو څخه جوړ کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه، عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن ګاز دي، د اکسیجن ګاز چې د خپل د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه نور کولای شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې په او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي، دی به خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. راځو اوس د مادې فزیکي حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکي حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو، اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپله د جذب قوه هم وجود لري، چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې قوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره څه ولري، توپیر ولري. نو لام دې کبل مور او تاسو وای چې ماده خپل په دروي فزیکی حالات سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګران زده کوونکو، جامد حالت چې د ماده هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکی وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات وسی. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه شمې مثال ورکو، لکه تیژه یا ډباره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو، دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نه سي غوره کولی، او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چیش کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چیش کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د غاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم گرانو زکون کو چھوٹولا بجور روغ او صحت مند و سی درختی جمعی مو پتن و سی گرانو زکون کو ز ساسو شون کی دیانا سلحی او زلبیات آسو طولو تا د اتم طول کی کیمیا مزمون لمری لوست شراغ لست ویم. او ہیلہ لرم گرانو زکون کو چھ دلوست رورستنی شیبو پوری می منتی او کری. گرانو زکون کو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع دا د اتم اجزاوی چھ د اول صفحه سخا پیلی جی تر لسم صفحه پوری با دوام ولری. گرانو زکون کو زموج او ساسو ننانی ورزی موضوع البته د اتم تلگی لمری الوسته چی بارات دا اتم اساسی اجزاوی دی چی پده بادی بموج او تاسو وزرخی رو. البته گرانو زکون کو لدیر پخانی زمانو راہی سی لدیر پخانی پیری راہی سی پا ہاں جی دی دا اٹم پا بارے کی مختلف نظریات وړاندی کری دی دا ہوئی لجملے زخیو ہم دی لرغونی یونان فیلسوف دیموکریت او دا سی نور و جی دی خپل نظریات مراو تاسو لپاره وړاندی کرل او مراو تاسو لپاره یا خپل اٹم معرفی کر چی اٹم سا ڈول ماده دا سا ڈول زرا دا ستا ویل کیجی. البته کچیری وګورو کچیری و یو ماده په پله پسې ډول سره چې شي سي البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې خپل د یو ماده بنسټیز واحد شمیرل کیږي چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیری ماده یا هم یو عنصر په پله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یو داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت دا اٹم سخه ده. یعنی دا اٹم کلمه چې د ګرانو زکون کو له یونانی کلمه اٹم سخه اخیستل شوې ده چې خپل د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نوی شل کېدون یعنی ا یعنی د نه اٹم یعنی د تجزیه کېدو یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زکون کو موږ تاسو یو هم خپل دې ته اٹم وایو چې د اٹم په باره کې البته د اٹم په تاریخ چک تاریخچه ترازو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مور تاسو ګورلمړی خو مور تاسو وویل چې ماده چې شته د چې څخه جوړ شوې ده په دې باندې مور تاسو بحث وکړ. رازو اوس د کچیر وګورو مور تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګران زده کوونکو خپل اټوم چې د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپل جان دالتن هم په هغوی کښې شامل و چې خپله ویل د اټوم جوړښت البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یوه نظریه وړاندې کړې وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او تاسو سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کره ای شکل ذره ویله او دی هم ویله چې دوی چې دی په خپل اټوم کې یو منفي چارجرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج لرونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپل په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کیدای سي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز موندلې ده او خپله دغه هسته کیدای سي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای سي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره سوې وي چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې واخپل د شمسی نظام یا د شمسی منظومی ماډل په شان سره د اټم لپاره یې موږ تاسو ته چې شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظومی په مرکز کې ځای ورکړ او د اټم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري. نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې کیږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپل اټمي تیوریز مو تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفورد څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1910 کال کښې ده بیا خپل نظر مو تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه کیږي ګرځنده وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي. او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوې وه او لیدل شوې وه وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کې رامنځته سوه چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري. د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې. چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1910 کال کښې رامنځته سوله. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده. چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون څه شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي، او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي او کوم برقي چارج نه لري. د چا د نظره دوی چې دي خنثی دي، او نیوترونونه چې دي په ان تورو سره ښودل کېږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پوه البته کیمیا پوه وه چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپله پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې دې د چار له نظره مثبت چار درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یا هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجمع ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه که چیرې وایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شي ته ویل کیږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلی سو. چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته څه شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چیش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په اول سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره. یا هم د کتلې نمبر یې مساوي په پنځه دېرش، او اټومي نمبر د پروتونونو شمېر یې مساوي په اول سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکترونی کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونو که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کیدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونی کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي زاویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه زاویه کې حرکت کوي، او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، دوی انرژیکي سویې لرو چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دي یا کشرون چې دي، هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه څلور دي، په اس پی ډی اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه شي کوي؟ د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونونو کشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولی سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو؟ ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کېږي، او په درېیم کې دغسې اتلس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دو دېرش. خو تر څلورمه پورې موږ او تاسو کولی سو چې د دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته د دې دغه فرمول چې د سیت نه کوي، د دې برعکس ده. نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي؟ په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د دوو مدارونو څخه اضافه کشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.